السلام علیکم. نن یک شنبه ده سلواغ 29 او د فبرورۍ 13 منیټه. ازادي رادیو ته غوږیاست. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. په پیل کې لند خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خماپریز د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شر د پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته احضار شوی و او د شنبې په ورځ نیول شوی. د خماپریز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له یوې ښځې سره د مرکې په تلاو احضار کړی شوی و چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه و رعایت کړی. په خپله خماپریز هم په یوه اعلامیه کې ویلي حقی خزی د مرکه پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی و او لنیکمال سره د شن ویله سهاره تماس پرې دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخې خبریالان په ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان د ورباندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې د دوی ملاتړ دی وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي د رسنیو د سرغړونو کمیسیون څنډې ته کړای شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګونو له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زنک یا روی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیم زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادرې شوې دي. رحیم زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زنک هغه ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کوي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون شل اورا مسابقه هم له افغانستانه د څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پایل کړل چې افغانستان ته د 168 منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید دا هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستانه 3-5 اوراو یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. بام کې دا دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دوی مارشل اوراو چهار شنبه دری مارشل اورا سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړ ډلې وایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندې ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی وایي اندې کې را ير میشه پرون شنبه یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې لاس ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی ویللې. د کرملین منتقد او څل ویخکارن الکسی ناوالنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپه بې سده شو او وروسته مړ ومندل شو. مرمن ایرمیش وویل د دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلې دي که یې د غوښتلی چې ناوالنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند اور لوبي د تولیداتو په یو فابریکا کې د پرونی 14 په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په تمل ناډو کې د دې 14 علت په فابریکا کې دننه و اور لګیدنه و. د په خبره د دې اور لګیدنه علت لا معلوم نه دی خو په هغو لومړی شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورځنې موضوع ده ځکه زیات مهاله خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تیره جمعه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو لس کارګران هغه وخت مړه شول چې د رنگونو په یو فابریکه کې پراخ اور ورلګید او ورپسې 14 وشو. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د دوه هیوانډا او د افغانستان پراتونکو اغیز په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځنې سیاسي د سیاسي چارو کارپوهان د غونډې لګډونوالو د افغانستان په باب د وی واحد اجماع غوښتن لري.
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی چې عواقب به ولري. د یو شنور کې نظر به پرې واوري.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه شوې خو هانګری دا غوښتنه نه ده منلې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیلېږي. خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحا کې غونډه وشوې و، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې چې د کار د طالبانو عکس العمل پاره ولو. قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا ته وشتو هیوادونو اساس د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لوریو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه هم کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي. تفصیل دی راپور کې.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیه یو برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د وزیرۍ مسؤل لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوی او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ لامل د امارت لخوا به نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې پرونه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشته چې هلمند ووسو سما په انشده د دوه غونډې په باب چې سلا سره وړین بولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ بولري په دې شرط چې ګډونوال وکړسي د ځانګړي استاذي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پري ارزونی د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګری ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه هیلمن دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د شوزو بیلابیلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنې کړي چې بې پري لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمينه برابر شي. د سولې او لسواکي ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل
ټول خواوې چې افغانان دي همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي، نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مان نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخ نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنی غونډه کې چې د 2023 لدی کال په می میاشت کې هغه هم د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربه توپ جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکول شوې چې طالبانو ور باندې انتقاد کړی وو.
پر راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ په افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لحن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. سمو همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاذ محمد اسحاق اتمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغیز او د طالبانو په نه ګډون هغه کېدل دي.
زما په باور دا یو ډیر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولای شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه بلري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اساق اتمارو ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون پر عواقبو یې خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزونو مسؤلان وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېرې تړل شوې دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر اوړو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیسي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یو مهمه موضوع به د ښځو او نجونو د حقونو مسأله وي.
پورست له هغه چې د طالبانو حکومت لشپغم ټولګي پورته خوانځيو دروازې دنجونو پر مخ وټړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې لګډون څخره وګرځول شوې او پوانتونو ته لټلو منه شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمیر مرکزونه تړل شوې دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د خوانیز مرکز مسؤل او خوانکي عبدالواجد راتفر ازادي رادیو ته ویل پورست له هغه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کونکو او اواید سلويخ سره نه کم شول.
موږ په کابل کې په دې ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سو زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید 40% کې کم شوی دی. که څه هم دا ځان خورا لوی دی، خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځای مو د ځان مخنی ولی، خو په ډیرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی دی.
لبلې خو د ایمال نعمت د سنسي او انجینریز د کړو پنوم دی یو بل خونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادي رادیو ته وویل ته دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونی وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورت سره مخ شو او دوی اړ شول چې وی تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډیرې زده کوونکي نجونی وي. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن وو. په موږ باندې فشار زیات وو. موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو.
هم حال از دکر یو شمیر به برخی شوی انجونو لازادی رادیو سره په خبرو کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. لخوانځي څخه به برخی شوی وي زکون کې محسا ازادی رادیو ته ویل
هدف دا و چې خوانځي پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی وویم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډیره علاقه وه. خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډیره زربوګنوونکې خبره ده چې موږ جون یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهرا عادل ازادۍ رادیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپل ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه با په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن د جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
هنګری د اروپای ټولنې د حقیقت غوښتنې معنی شو چې اسرائیل پکې غوښتنه شوې ده چې د غزې پر رفح ښار دې حمله نه کوي. خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل اسرائیل غوښتي چې پر رفح ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت بل آپس خراب کړي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي دي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 3 فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویل هیلمن دی چې د منشن یمونی خامنتی کانفرنس په څنډه کې وکولای شي ل اسرائیل د اروپای ټولنې د غوښتنې په اړه یو اجماع ترلاسه کړي چې رسمن ل اسرائیل وغوړي چې د غزې تړانګې په جنوب کې پر رف حشر حمله ونه کړي. خو څو ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې هنګری د اروپای ټولنې د دې غوښتنې مخنیولې ده چې ل اسرائیل په کې غوښتل سوي څو پر رف حشر ځکني عملیات نکړي. د دې پوینا ځکنو جوزف بورل ارسو چې په یوازې سر دغه سی یو اعلامیه خبره کړي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې دغه مخکښ ډیپلوماټ له اسرائیل غوښتي چې پر رفح کې پوځي عملیات ونه کړي چې د دې پوینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي. دا مهال څه باندې 1 میلیون فلسطینیان پر رفح ښار کې ژوند کوي. رفح د خیمو په یو شار بدل سوی او زیات ډیره کسانې هغه وګړي دي چې د غزې تاړنګ له نور برخو به کور سوی او رفح ته پناه وړي ده. د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني اندېښنه ښودلې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولی سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو څلور ویشت ساعتونو کې درې اتیا فلسطینیان وژل سوي او یو سل پنځه ویشت نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له اوومې په غزه کې د پیل سوې جګړې په نتیجه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر اته ویشت زره اته سوه اته پنځوس او د ټپیانو شمیر اته شپېته زره اوه سوو ته رسېدلی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره یو زرو دوه سوه کسان ووژل او دوه سوه څلوېښت نور کسان یرغمل کړل. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
ازمال چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د نیلګیو کینولو کمپاین په لیدو تکمه ورځی پاتې دي او شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل خاروالي غواړي چې د کینول شوی ونه سم پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالي په کابل خار کې د نیالګیو د خودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې د کېنول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تیرو کلونو کې به چې نیالګي کېنول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
عرض مراقبت آقایو که خلق کرتبو تا که چه دیگه تا او ببر که او عرض مراقبتو که چنانا چه ارم سمرا چه نیال با خیخ که بیام نکشی که اولای چه آقا سرسبسی بیام اوچیگی زیب خپل کار پسی او مصرف هم دی خلق هم سرگردان دی او ایچ نتیجه ما نور کهی.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پدروي کې کمی ونی نالوي باید بوخ باندې اوبو اچوي. که چیرته اوبو ونه رسیږي نو هیله او تما د بوټي څخه دا مکوي چې ځکه هغه په خپل نشین کیږي اوبو جون جغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کېنولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
شرولی کابل
کابل خرولی په نوي کال کې د نیالګیو کېنولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل خرولی دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کېنول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتی کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د خاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل خاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې لړوړ لګښت سره سره بیا هم ونی وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
روزګان مرکز ترین کوټ کې ځینې خلک وايي کورونا کې د څاکو بنه لري. دوی وايي چې کال د ځمکې لاندې اوبه کمی شوې چې لامل یې ډېر شمیر د څاکو بو څاګانې هم موچې شوې دي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي د څاکو بو ته لاسرسي کم شوی او دی لستون د سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترین کوټ شهر ته د اوبو په ترلاسه کولو په سیر راغلی. وايي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته مشک اوبه په کاری دوغه لری زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکستان یا تا دښنه بسری نیولې د دې خداګر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چې اوبه کښته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی وچ سوي دي بس ګر د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ته 2023 کال په ورستی میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره فایده کوي. د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترنکوټ شهر یو بل اوسیدونکی دی.
په بالکل لري تا خو نماده ته مال په دغه خیرو کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې به د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشن هم سلیږي بیا هغه اوبر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته غت مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو هم دا معلومدار خبر د جن شلامي کچیر کوټ راړو سی هغه وچ شل سی په فرق په نور شان کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې فتکه جوړه درغه د اسهال په نورغي باندې فتکه نور علایم ډیر زیات شغه کچان هتا.
د مرکز ترنکوټ وسیدونکو شاولي بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود دی خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په ورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزمني خو زیاتوي چې دوی له بیلابیلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د ورزګان د والي ویانی سنلا حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي دي اوبو سطح انشاء الله په دغه کډمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره شي وغه دي اوبو ذخیره چې زیرمه چې ده ځمکې لاندې دغه امید څه بیرته خپل سطح راځي چې په پخوانی اندازه ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې دم ولایتي اداره هغه د مؤسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر ومنې ټافه یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون لامل د جهواد کرنه او به روغتیا